د ماسپښین دوه بجې شوې. تر دریو بجو د خبرونه د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام ځوان فکر لپاره ځانګړې ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. د دې سات له خبرونو وروسته په جلال آباد ښار کې پر واکسیناتورو میرمنو د نننی برید د جزئیاتو په اړه وروستي معلومات هم درکو، خو لمړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
د خبرونو سرټکی، د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تصمیم کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژاندو وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې یوه میرمن د ښار په څلورمې ناحیې مجبور آباد او دوی تنه د اومې ناحیې په لال قاسم آغا سیمه کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوي دي. د دې حکومتي سرچینې په وینا برید کوونکي تښتېدلې دي. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسی په هم کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دی په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربن څارنه دی هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسی د هم کانفرنس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای ل خپل ترکی سیال سره د سولې مذاکرو پر موضوع خبري وکړي. محمد حنیف اتمر نن په یو ټویټ کې ویلي په تاجکستان کې له مولود چاو شغلو سره خبري د آسیا سره کانفرنس پر نتیجو او د سولې د مذاکرو د بل پړاو پر چمتووالي را څرخېدي. شاغلی اتمر له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یو ځای د آسیا سره هیوادونو یا د استانبول د پروسی په هم کانفرنس کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې د برید پر مهال درې تنه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل.
او سهار نه بجې شاوخوا د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د وسلوالو د لورې څخه غلطه کې برید رامنځته شوی چې په ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور چې د دوی همدغه ټکسي چلوونکی دی څو درې سره په شهادت رسېدلی.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غني کولو تر هغو لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نوي لري کړي. دا خبره وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپل ویب پاڼې نن خبر ورکړ چې یو جګپوړي ایراني چارواکي پریس ټی وی ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت د 40% یورانیم ملخنې کولو لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولې بندیزونه لري کړي. د دې چارواکي په وینا ده هم راغلي دي چې تهران به د 2015 کال د اټومي تړون لکړې ورشمنو نور هم په شاشي که چیرته متحده ایالاتونه خپل بندیزونه نه لري کوي. د دې چارواکي په وینا راغلي دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشۍ انتخابات دي او د کمپاین وخت په می میاشت کې پیل شي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوې سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټې په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1990 کال کې هغه وخت چې بریتانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او په کې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنی اسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې د خبر ورکړ چې بردی محمد اوف د دوشنبې د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړۍ ټاکنې وې. حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د 340 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او ویل ورډ رتبه روغتیایي چارواکي په بیړه د محدودیتونو د کمولو په اړه خبرداری ورکړ. که څه هم په امریکا کې د واکسین کمپاین ګړندی شوی، خو د کورونا وایرس نوې څپې اندېښنې ولاړې کړې دي. ولسمشر جو بایډن پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اپریل میاشتې تر 19 به 90% پوخ عمره کسانو ته واکسین رسیدلی وي. تر اوسه تر 3 میلیونه وګړیو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. تر دې مخکې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز مشر راشل والنسکي ویلي وو دا چې ځینو ایالتونو د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه لرې کړي داسې احساسوي چې سختې ورځې به په مخ کې وي. تېره اونۍ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو اندازه 10% زیاته شوې، خو لا هم په ورځ کې د 6000 کسانو اخته کېدل دومره لوړ شمیر نه دی، ځکه چې په جنوري میاشت کې د ورځې په اوسط ډول 2 لک کسان په دې وایرس د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته کېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ځوان فکر پیلېږي، خو له هغه مخکې ننګرهار ته ورځو او په دې ښار کې د نننۍ خونړۍ پیښې په اړه جزئیات درکوو. ناپیژاندو وسله والو نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې 3 تنه واکسیناتورانې میرمنې ووژلې. د ننګرهار والی ضیا الحق امرخیل شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې وژنو د عملانو د موندنې لپاره هڅې پیل شوې دي. له جلال آباد د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نا معلومو وسلوالو نن د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې مجبور آباد سیمې او د اوومې ناحیې ته په دوو جلا پیښو کې درې واکسیناتورانې په ډزو سره له ځایه تښتېدلې دي. د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل خبرو کې وویل چې دغه پیښه په څلورمه ناحیه کې یوه واکسیناتوره وژل شوې ده، او په اوومه ناحیه کې بیا دوه نورې واکسیناتورانې په یو وخت کې دغه پیښه ترسره شوې دي او وژل شوې دي. د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغانې د لاسه ورکړې چې انسانیت ته کار کول، دوی دنده دا و چې کور په کور به ګرځېدل، کلی په کلی به ګرځېدل تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او دوی راتلونکي ته توجه وسي او راتلونکي کې د پولیو د مرض څخه دوی وساتل سي. اما متاسفانه نن د انسانیت دښمنانو او د افغانانو دښمنانو دوی په ومه او همدارنګه څلورمه ناحیه کې دوی هدف وګرځول او دوی په شهادت باندې رسولی دي. موږ په حدود د 6000 پولیو کارمندان په ننګرهار کې کولو باندو کې ګرځید او دوی د سیاست څخه لري دي، دوی حتی حکومت نه لري دي، ایواز انسانیت لپاره کار کوي او همدارنګه ماشومان او ژوند ژغوري. موږ امنیتي ورګانون ته می هدایت کړی ده، پلټنې پیل کړې دي، کله چې نور جزئیات ترلاسه کو، معلومات ترلاسه کو، تاسو سره به شریک کو.
د ننګرهار والی ضیا الحق امرخیل که څه هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د دغه پیښې عاملونو پسې پلټنې روانې کړې، خو ښکاره دا ده چې تر دې دمله د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی او څوک نیول شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د مارچ په 9 نیټه د پولیو ضد واکسین د هیواد په 22 ولایتونو کې پیل شو. دغه راز د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایان ډاکټر مجروح د کورونا وایرس د بحران په جریان کې له پاکستان ویلي چې دغه وایرسونه لا هم په پاکستان او افغانستان کې شته او افغانستان هم د پاکستان لاري دغه وایرس صلاحیت کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د اونیس پروګرام د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر اوریدو ته بلنه درکوم.
ځوان فکر له ازادۍ رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په همدې لا پیلو د دیونې د ځوان فکر خبرونه. قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د ځوانانو عالی شورا د یک شنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. د شورا ټول 15 انتخابي او انتصابي غړي لري چې حکومت ته په بیلابیل مسایلو کې مشوري ورکوي. دا چې د شورا کار به څومره ګټور او ارزښتمن وي او جوړیدو ته څومره اړتیا وه، په دې اړه د ځوان فکر په دې خبرونه کې غږیږو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د ځوانانو د عالی شورا غړي سایره سلیم، د ځوانانو د قونو فعال صدیق دقیق، او د ځوانانو د حقونو یو بل فعال، او د ځوانانو د موینیت مخکنی حقوقي رئیس ښاغلی ودود حفان. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نه هم د دغه شورا د کارونو د تنظیم له ادارې یو میلمه ولرو، خو له ډیرو هڅو باوجود څوک په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. درنو میلمنو ښه راغلاس. قدر منوریدونکو، په سر کې به د اغلی سایره سلیم وپوښتو، خو تخنیکی همکار وایي چې تر اوسه پر اغلی سایره سلیم او ښاغلی صدیق دقیق له خبرونې سره نه دي وصل شوي. ښاغلی ودود افغان را سره دی، د ځوانانو د حقونو فعال او د ځوانانو د مدنیت مخکنی حقوقي رئیس. ښاغلی افغان، ښه راغلاست خبرونې ته. مهرباني وکړئ له تاسو اورو کومه د ځوانانو عالي شورا چې د ولسمشر لخوا څو ورځې مخکې پرانیستل شوه، د دې په مؤثریت باندې کراته وای او څومره اړتیا و د دغه شورا پرانیستل ته؟ بله،
مننه تورمان ستا سو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مخکې به نه چې تاسو غوښتن تراشم، خو دا وی چې د مقدمې په باندې د ځوانانو وضعیت ته یو څه اشاره وشي. خامنګ تاسو په ټول په دیوان کې چې افغانستان د نړۍ یو ځنۍ هغه هیواد چې ځوانانو تر ټولو ډیر شمیر لري، او په هر لس وګړو کې یو تن ځوانان دي. ځوانان د هیواد پرمختګ لپاره یو لوی ظرفیت وي چې له فکر او ځواک څخه باید ګران هیواد افغانستان د آبادی او ولس ته د خدمت لپاره اعظمي ګټه پورته شي. که د ځوانانو د انرژي او له فکر له سترو زیرمو پوره د پوره استفادې میکانیزم رامنځته نه شي کېدای شي، د هیواد او افغانانو د دښمنانو لخوا په منفي او کګو لارو سره وکارول شي. په دې تور سره پوهیږو چې ځوانان پیاوړی فکر لري، ځکه چې انسان د ځوانۍ پر مهال هم جسمي قوت زیاتېږي او هم په همدې ترتیب سره فکري قوت زیاتېږي. نو ویلی شو چې دوی د هیواد په ټولو رغونکو او جوړونکو چارو کې ونډه یې کارنده څرګندېدلی شي. دوی هم دوی د هیواد د اجتماعي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ثبات ټینګېدو هغه اصلي عاملان ګڼل کېدای شي، او د دوی په ملاتړ سره د نظام ستنې پیاوړې کېږي چې دوی ته دغه زحمت او چارواکي متوجه شي. بله خبره دا ده چې ځوانان د هیواد سره د وروستیو ستونزو کې چې موږ تاسو دغه څه باندې تلوس کلونو راهیسې ګاوی په ځانګړي ډول کومه د رسول کلونو ورسته څون ته اشاره وکړو، دوی په دغه کلکیتونه کې په شوري ډول اخته نه دي. نو موږ ویلی شو چې دوی د ملي حاکمیت او د خاورې د بشپړتیا او فندې ترتیب سره د ملي یووالي د ټینګېدو په برخه کې دوی کارنده نقش لوبولی شي. که موږ د ځوانانو د عالي شورا په ارتباط باندې سره یو غږیږو، خام به تاسو باندې مخکې چې د خبر تراشم دې ته اشاره کوم، هغه چې لازم ده ځوانان ته پوره توجه په افغانستان کې نه ده شوې. دوی د تعلیم، کار روغتیا او تنظیم په برخه کې لوی ستونزې لري. البته تنظیم مسله ډېره زیاته مهمه ده چې د دوی یو منظم سازماندهي باید رامنځته شي. او بله خبره دا ده چې داسې یو فعال اداره د افغانستان د حکومت چوکاټ کې په مجموع کې د دولت چوکاټ کې داسې یو فعال اداره دوی وکولی شي دغه د ځوانانو دغه ستونزو او د دوی دغه غوښتنو ته ځواب وویل شي. متاسفانه هغسې یو اداره هم نه ده رامنځته شوې که مونږ د ځوانانو د مهمیت ته اشاره وکړو. ځوانانو مهمیت کوم متاسفانه هغه د ادارې تشکیل ستونزې شته دي. مثلا د دوی دغه رول په دې باندې سړی نه پوهېږي چې دوی پالیسي جوړوونکي دي او که دوی تطبیقوونکي دي. دغه رول باید دوی مشخص شي. او بله خبره دا ده چې با تجربه مشرتابه دغه ادارې لپاره ډېر زیاته مهمه ده. څو چې دغه مسایل د پام ونه شي ګمان نه کوم چې موږ د ځوانانو په اعتبار باندې داسې پاخه پروګرامونه د عملي کېدو هغه
بله ښاغلی افغان له مقدمې مننه. فقط که درته ووایي چې مشخصه مې پوښتنې تکرار شو چې دغه د ځوانانو عالي شورا جوړېدو ته څومره اړتیا وه، دا به څومره اغېزمنه ثابته شي تمامه بشي؟
د ځوانانو د عالي شورا جوړېدل خو زه شخصا په نیت فعال باندې نه شم، ځکه په خوان په دې اعتبار باندې کار شوی و چې بیا تاسو غوښتي وو د برنامې په اوږدو کې به د پروګرام په اوږدو کې به په هغه ته اشاره وشي. خو اوس مهمه دا ده چې د ځوانانو د سیاسي استفادې یا د سپنتوک په بڼه د دوی نه د استفادې دغه ذهن باید بدل شي. برعکس د ځوانانو د ستونزو د غوټو د سپړ کېدو په خاطر باندې سیاسي اراده باید رامنځته شي. دغه سیاسي اراده په دې معنی باندې نه ده چې دوی د دوی نه سیاسي استفاده د وسیلې په بڼه کار واخلي شي، بلکې د سیاسي ارادې نه دمه هدف دا ده چې زعامت حکومت موږ دغه سیستم باید نه چې ته ورسیږي چې د ځوانانو د ستونزو د غوټو د سپړلو لپاره باید دوی سره مټې راونغاړي. که چېرې مشخصا د دغه شورا په ارتباط باندې خبرې وکړم، اړتیا شته ده دا خبره ده چې د ځوانانو په اعتبار باندې په مجموع کې د ځوانانو نوراخوا د ملي کچې د هېواد په اعتبار باندې تصامیم نیول کېږي، او په آخر په دغه تصامیمو کې د ځوانانو د ورګډېدو یو میکانیزم یا یو کاغه شکلي میکانیزم یا کاغه فکري میکانیزم دا باید رامنځته شي. اوس مهمه دا ده چې د دې شورا نه هدف چې دا د کوم هدف خاطر باندې رامنځته شوی ده، دوی څه غواړي د دې شورا نه، یعنی اړتیا یې پیښېږي. مثلا که چېرې دا د ځوانانو د عالي شورا د چوکاټ پر چوکاټ رامنځته کېږي، که دا د ځوانانو لپاره یو مؤثره اداره رامنځته کېږي، دا ښه خبره ده. اوس مهمه دا ده
بله
څنګه د ځوانانو په ګټه استفاده کېدلی شي.
مننه افغان صاحب، بیا هم تاسو سره ګرځو. له نیکه مرغه زموږ نور میلمانه د ځوانانو د عالي شورا غړي ښاغلي اغلی سیره سلیم، او دغه شان د ځوانانو د قانون فعال ښاغلی صدیق دقیق هم راسره یو ځای شوي دي. اغلی سلیم غوښتل مواول کې تاسو خبرې واورو، خو ستاسو تلیفوني اړیکه راسره روغه نه وه. مهرباني وکړئ تاسو دغه شورا غړي دغه شورا په اړه یو څه معلومات مونږ ته راکړئ، کوم د ځوانانو عالي شورا چې جوړه شوې ده.
ډیر زیاته مننه. سلامونه نیکې هیلي تاسو وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. په سر کې به زه دا وایم د ځوانانو د عالي شورا د جوړښت په اساس باندې چې دا په څه ډول باندې رامنځته شوه. په ټول افغانستان کې د ځوانانو عالي شورا چې ډیر زیات مشکلات او ستونزې وي چې څه ډول باید جوړه شي، او په دې باندې تقریبا 15 کاله چې کار وشو د رضاکار شبکې له لوري، چې تر څو په اصل کې او په عمل کې یو داسې یو شورا جوړه کړي چې تر څو وکولای شي چې نه یوازې د نوم او هغه د رسمي ادرس د نه لرلو په صورت کې دوی نشو کولای چې د دولتي اداراتو د سار لپاره کار وکړي. بالاخره رضاکار ټولنه په دې وتوانېدل چې د ځوانانو عالي شورا جوړه کړي، د اتو زنونو نه چې د لومړی د ولسوالیو په سطحه باندې انتخابات وشول، او بیا وروسته د ولایت په سطحه انتخابات وشول، خپل د ولسوالیو د کاندیدانو ترمنځ، بیا وروسته د ټولو ولایتونو ترمنځ او د زنونو ترمنځ انتخابات وشول، چې له دې ډلې څخه د هر زون په سطحه باندې یو ښځینه او یو نارینه نوماند وغه استاد موږ د ځان سره لاره په دغه د ځوانانو عالي شورا کې. د ځوانانو عالي شورا چې نه یوازې دا چې د اتو زنونو استاد لري د ځان سره شپاره ستنغړي، د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د پنځو قارو څخه عادتنا افتخاری استازی هم لري چې غوی په بهر کې د افغان ځوانانو نمائندګي کوي او همدارنګه د اقلیت لرونکو استازی چې د دې ترڅنګ د کوچیانو استازی دي د معلولینو استازی دي او همدارنګه د دینی کډرونو استازی دي او همدارنګه د اقلیت لرونکو وګړو استازی دي چې دا ځوانانو شورا په دې بنیاد باندې جوړ ده او هغه رسمي افتتاحي چې خوشبختانه د یکشنبې په ورځ باندې وشوله د ځوانانو عالی شورا چې مختلف دندې او صلاحیتونه لري چې د دې ترڅنګ به د دولتي اداراتو نظارت د هغوی د بودیجو نه نظارت د طرحو تصویب او همدارنګه د نورو هغه کړو رضاکاره فعالیتونو او د ځوانانو ترمنځ منسجم کېدو دپاره یو ښه ادرس دی چې ځوانان کولی شي چې له دې ادرس په ښه شکل باندې مخکې لاړ شي او هغه څه کړنې کومې طرحې چې دوی د ځان سره لري چې نه یې څه کولی چې په یو ډول نه شکل د اشکالو دوی مخکې لاړ شي او دغه خپلې طرحې د ځوانانو ترمنځ عملي کړي. د ځوانانو عالي شورا هغه یو فرصت دی چې دوی وکولی شول چې په ټول افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ یو متحد ټیم جوړ کړي او په ټول افغانستان کې کار وکړي.
مننه کتر ته وای چې ستاسو نه علاوه په دغه شورا کې د جنو شمیر نور څومره دی په څومره شمیر سره جنې دی دغه 15 کسانو کې او په څومره شمیر سره الکان د جنو ونده خده وخنه ده
د انجنو ونده په دغه برنامه کې خوشبختانه باید زه وایم چې خدای که هم جندر ته کتل شي د رئیس جمهور ولسمشر محمد اشرف غنی واقعا دغه برخه ته ډیر نظارت کوي چې خپل به د هیره د نیوي چې د ځوانانو علي شورا به خپل د رئیس جمهور د نظارت د لاندې تر سره کیږي دغه غوې دغه کړنی او فعالیتونه چې دوی با درې میاشتې بعد چې خپل غناسته د ولسمشر جمهور سره لدی شي دا به زوین په دغه برخه کې د خزینه ونده ډیره زیاته مهمه ده او خوشبختانه باید وایم چې مساوي ده د خزو ونده کوم وګورو چې په دې شوارستانو کې د اتو زیرون موږ سره اته نارینه دي موږ سره اته خزینه هم دي همدارنګ په موږ په انتصابي غړو کې په افتخاري غړو کې موږ وګورو د افغانستان د نړۍ د پینزو قارونه کوم وګورو په دې کې زموږ سره د درې نارینه دي دوه خزینه دي همدارنګه په انتصابي غړو کې کوم وګورو موږ سره څلور خزینه دي درې نارینه دي همدارنګه په انتخابي د زنونو په سطح باندې چې کوم زموږ استاد دي په دې کې هم موږ سره په مساوي شکل باندې چې ټوټل د ټول درویش نفر کېږي از موږ سره په دغه ځوانانو پالي شورا کې د افتخاري انتصابي او انتخابي غړو په ګډون باندې چې واقعا د خوشبختون په کې ډیر د پام وړ دی او خوشبختانه موږ باید دا وایو چې دلته د جندر د مراتبو تر څنګه پورې خزینو ته ډیره زیاته ونډه ورکول شوې ده تر څو دوی وکولای شي نه یوازې د ځوانانو لپاره د هغه از موږ د خزینه قشر لپاره چې غوی په لورو پروتو سیمو کې دي دوی فعالیت کې او کار کوي او یو بل خبره موږ د لپاره چې ډیر وښون کې دی هغه دا چې د ځوانانو پالي شورا کې د ولسوالیو په سطحه د هغه ولسوالیو په سطحه چې خصوصا زخپل د ننګرهار شاید هم چې هغه ولسوالۍ چې ډیر نام نه وي لکه د سپینغر ولسوالۍ د خوګیانو ولسوالۍ د شینوارو طرف ته چې یوازې هلته موږ یوازې د جګړې خبرونه اورېدلې ولې خوشبختانه د ځوانانو علي شورا په دغه ډول باندې عامه پوهاوی د خلکو ترمنځ جوړ کړ چې خزینه از موږ خويندې وتوانېدلې و حسېدلې چې راځي په دغه برنامه کې بر هوا خلی او د ولسوالیو ترمنځ چې هغه د غلطه په ولسوالیو کې نوماندې وي کامیاب شي او زه ولسوالیو په سطح باندې دوی استادې د خپل ولسوالیو
مننه اغلی سلیم ورسو به تاسو ته راشو تاسو د نورو کارونو په اړه چوس پلانو پروګرام بم څه ویراتونکو په دې اړه بم خبرې وکړو خغلی صدیق دقیق هم را سره په کرخه ده هغه ته هم ورزو هغه هم پختو خو قدرمنو اوریدونکو 0922255 او 0995450 د هم د ټلیفون شمیرې دي تاسو هم کولای شئ د ځوانو د علي شورا پاړه کله ملمنو څه پختنه لري نظرونه لري د هم را سره شریک کې تاسو هم د خبرونه برخه یاس خو اوس خپل دقیق تاسو راځو کدارته وای چې د دغه شورا ل پرانیست تاسو څنګه خبري او دغه شورا په اړه نظر سره پټیر کې هم د ورته شوراګانې شاید جوړی شي که نوې جوړی شي څومره دغه شورا جوړښت ګټور او غیزمن ګڼي
سلام فرمان صاحب زما غږ لري.
بله بله میره بني.
سلام فرمان صاحب، تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او اوریدونکو ته د ځوانانو عالی شورا په اړه وړاندې نه ډېره خوشبیني پکار ده زما په نظر، او نه ډېره بدبیني. بهتره دا ده چې موږ دې ته وګورو چې دا په کوم اساس رامنځته شوي. په دې خو پوهیږو چې د ولسمشر په فرمان رامنځته شوي، او مهم تر ټولو د دې نقش دی چې دغه نظارتي نقش لري، اجرایوي نقش لري. د دې دا ماهیت شی ده، د دغې به له نورو اړونده ادارو سره کاري اړیکې په څه ډول وي، څومره مداخله کولای شي، یوازې نظارتي به وي؟ یعنی په ټوله کې د دوی نقش ډېر مهم ده. دوهم دا ډېر مهمه ده چې دا د یوې کومې ستراتیژي په اساس رامنځته شوي. مخکې موږ د ځوانانو پارلمان درلود، د ځوانانو معنیت په چوکاټ کې، د هغه ستراتیژي ما لوستې وه تقریبا هغه له 2014 تر 2018 کال پورې، څلورو کلونو لپاره جوړه شوې وه، او هغه د کاغذ په مخ یو ښه سند و. متاسفانه هغه تصدیق شوې نه وه. بیا چې څومره زه معلومات لرم، د هغه لکه چې دوام یا له 2013 په هماغه نقش باندې په هماغه ډول سن تطبیق شوې نه وه. د مخکې تګ لپاره څه نه و شوي، له 2013 تر 2022 پورې وغځېده. خو په دې منځ کې اوس دا د 2023 لومړۍ میاشتې دي، او موږ یو نوی جوړښت وینو د ځوانانو عالي شورا په نوم. په ټوله کې دا ښه ده. لومړی دا ده چې دلته د ځوانانو ترمنځ یو شبکه سازي کېږي، هم د ولسوالي په کچه، ولایت په کچه، زون په کچه، او په ملي کچه، او همدارنګه د فرصتونو او ننګونو فرصتونه له یو بل سره شریکېږي، او د ستونزو لپاره کار کېږي. خو تر ټولو مهم دا ده چې د دغه لومړی د دې په کوم ستراتیژي په اساس دا جوړه شوې. دوهم دا چې د دوی نقش څه ده، څرنګه به دوی کار کوي، دا د دې موږ ته ښیي چې دا به څونه مؤثریت ولري. نورې خبرې هم پکې دا ده چې مثلا موږ د عالي شوراګانې نورې هم لرو، اقتصاد عالي شورا، فرهنګي عالي شورا، هغه یو د کابینې غونډې کېږي او ډېر مهم تصمیمونه نیول کېږي. دا هم معلومه نه ده چې آیا دا هماغسې یوه شورا ده. خو په تېره کې موږ د ښځو په نوم عالي شورا هم درلوده. ډېر تر یو حده فکر دا ده چې دا به په دې سیاسي شرایطو کې، په بدلونونو کې، او خصوصا سولې په خبرو کې د ځوانانو له ادرسه د یو غږ ادرس وي، او د ځوانانو د حقوقو او په ټوله کې ممکن د حکومت تر یو حده هدف دا هم وي چې د حکومت لپاره د ځوانانو ملاتړ له دې ادرسه جلب کړي، او دغه وکړي د حکومت په دفاع کې تر یو حده د ځوانانو غږ منسجم کړي او انعکاس ورکړي. د ما په نظر که چېرته له دې استفاده وشي، ځینې ښه فرصتونه ممکن ولري پکې وي او ترلاسه شي، او ځینو ستونزو په حل کې مفیده وي. خو که چېرته دا مقطعي وي او داسې ډېر سیاسي رنګ ولري، بیا فکر نه کوم ډېر مفید.
مننه دقیق صاحب، ستاسې ځینې خبرې ممکن چې اغلې سلیم یادښت کړی وي، وروسته په دې اړه وضاحت ورکړي چې کوم څه ستاسې غوښتل په اړه مو وویل، نو اغلې سلیم به یادښت نیولې. به له شکه بیا به هم خپل ملمنو ترازو ان شاء الله پښتنې به ورڅخه مطرح کوو. خو اوس د اوریدونکو ورده قدرمنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ په همدې موضوع د افغانستان د ځوانانو عالي شورا د اکشن پورس د جمهور رئیس محمود اشرف غنی لخوا پرانیستل شو، چې 15 انتخابي او انتصابي غړي لري له ټول افغانستان، چې دا حکومت بلا بلا مسایلو کې مشوره ورکړي. نو په همدې موضوع باندې ستاسو نظر هم غواړو، که په پښتن لري له درنو منمنو هغه مطرح کولای شي. 0 و 122 و 155 او 0 و 99 40 15 دا مو د تلیفون شمیرې دي. یو اوریدونکو را سره پدې کړي. بلې مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. څوک لکه مسه؟
دلمن ولایت خبر کوم ما خبر برابر ده ځوانانو
خپل ځان کراو پیژنې په لومړی کې وبخي
اج سالم
ها مهرباني وکي
ما دا ول مال سره خو اوس په دې نه پوهې شه ده اشرفانی اکا د چې د پاره راغوشتي د ځوانان بن خو نو مردا افغانستان خلک کې نه ځوان ته دوه نظر نه ورکی لکه سپینوی ته که برابر د جوړو د روغې د پوینې ځوان دونه پوینې زما په فکر نه لري خو بیا هم شو دی پښتنو مسکلو دار چا سره شو دی ځوان چې د پر دې ځای سپینوی راغوشتي وای خو خلک راغوشتي وای ملایان راغوشتي وای که برابر د جوړو او کبل خبرې خو هغه ته نه خبره ده هغه بیا د شخصي کار په خو نو موږ نه پوهیږو ما ورته د افغانستان خلک مشر سړي ته ډیر قدر ورکوي سپینوی ته ډیر قدر ورکوي عالم ته ډیر قدر ورکوي کدا جوړ په فکر وای دا خلک ما په فکر دا مو یو مو چې دا غوښته وای مشوره سره کړی وای
ها مننه مننه کور ودان تاسو خپل نظر او قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ د ځوانانو د لیشورا د جوړېبو دوه پاره مو سره خپل نظرونه شریک کړئ بیا هم وریدونکو کې سره بل مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني څوک لکه مزه
پرمان سلامونه تاسو ته او تاسو ملونو ته خپلواکم دی رات
خپلواک سیب مهرباني وکي
زما د ملونو څخه یو نظر هم لرم یو سوال هم لرم یعنی حکومت ته ګوره پرمان سره خپل ځواني ما کمی سنونه ټاکي او د سوراګان د سوز دا ټاکي او د ځوانان دا ټاکي د تجارت د سوز دا ټاکي د سنسر دا ټاکي د ځوانان دا ټاکي اره خپل پر لارې زه خپل حکومت خبر نه لیدل پر کوم لارې لاړ چې وکړي ونه مثال په یوه په اسلام کلا کې البته ور لګنه کې ور لګي چې حکومت کمیشن ته کې وی خپل درک نه لري چې په لاره څه اوس وي خپل درک نه لري مڅو کوټه ده ما دې ملمنه څه سوال دی ځوانان څه سوال دی تاسو مشورې ورکړه سوال خو دا اجازه سلامه ده ځوانان مشورته بوقار نن بیا ما غوښنانه ا کاکلی خپل خوښه باندې وست کړل د غوښنې انتخابات وګورئ چې پښتانه وجل کیږي بمبارم پر کې مکتبو سیما شي او وجنې پر د سمورته وي او ورته د خبره ته غوښنم نن صدا پښتانه وي د غوښنې او په څه کې ښه نه په روان د ځوانانو د مکتبو کې فکر وکړي
من نن خپل واکسب تاسو په ختنه واخص من باندې ان شاء الله ورته جواب ورکي یو بل وريدونکو هم را سره ده دا به هم واخلو به بل منوت ورشو بل مهرباني وکي ازادي رادیو دا
سلام نن نه کې د تاسو او وريدونکو دا ټول د کارکونکو ته زه شاید کناډا تاسو ته کناډا ته پاتم اخیم
اها مهرباني کناډا سه
خوشاله د ملا خاصه موضوع تا کړه دا به مکه وريدونکو هم یو څه اشاره وکړه او مچ استی ما تاسو الحمدلله مسلمانان نو یو په دې معنی ویل چې مسلمانان یو انسانان دي اله سره کیږي چې هغه عمر تلويخ په کارو تور کیږي ځکه چې زمونږ تاسو ته د هغه په چوغورو مسلمانانو تاریخ هم د څه دی چې کله کله سره څه کارو سره ځل بیا نه به پیغمبر یو هغه کراغړي دا واغې دې د کار تم توقع کړی دا چې خلکو ته خدمت جوړي خو زه اوس نه پوهیږم چې د ځوانانو نه افغانستان کې څه یو لوبه جوړه شوې ده په هر طرف باندې خواران مري او یو ډلې دي او ټپړې دي هر سړی شخصي ډله او ټپړو کې استعمالي او کنه دا به څوک زما په نظر باندې دا خو خو بداوي چې هر ځوان خپل کور ته وګوري او خپل کور حفاظت وکړي د ځان حفاظت وکړي نه نن ځا سره لکه ټول جهان نن ځوانان ته بل لا دي چې په دې غونډه مې څنګه کې فیسبوکونه دی او حرکتونه دي زه دې چې نه ګامل وکړي بل عمل سره او دا غونډه خو لا خام په سي بل طرف ول دي اوره
اوره مور مور بل
نو زه زه ما په خپل دا 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 دې غونډه زړه دون کوم دي څه چې تاسو د غونډې نه عادت شېره څه کول شي کول شي تاسو اړ یو کړه غونډه چې خپل کوډ برابر خپل پلان خاص نظر په غاړه دي تو په غونډه کې ګرځي ته به څه ناراغ به نه شي تماشې کې او پلار او مور کور به دغه شي شر پاتې
مننه مننه افغانستان هم د ټولو ځوانانو ګډ کور دی او دې ته هم بېله شکه چې کار کیږي او باید پام ورته وکړي هر څوک ځوانان په خپل برخه کې خپل رول باید ادا کړي. اغلی سایره سلیم تاسو د اوریدونکو پوښتنه هم واخستی او د اغلی دقیق خبرې مو هم شاید یادش کړي، مهرباني وکړئ تاسو او په دې موضوعاتو په اړه
د صدیق دقیق صاحب د پښتنې په جواب کې باید دا وایم چې د ځوانانو عالی شورا لکه د نورو شوراګانو په پرتله باندې دا یو ډیر زیات متفاوت ده. که څنګه وګورو د اقتصاد په شورا کې موږ هغه متخصصین لرو چې د مالی کال د شروع کېدو او ختمېدو وروسته غلطه د افغانستان د راتلونکو لپاره مهمې پریکړې نیول کېږي. همدارنګه که موږ وګورو فرهنګي شوراګانې دي چې شورا ده چې په هغه کې زموږ د عنعنوي او فرهنګي چارو د تنظیم او متخصصین دي هلته، او همدارنګه د ښځو شورا ده چې موږ په دغه برخه کې د ښځینه او د حق او د حقوقو د دفاع په موخه باندې هلته د حق او عدالت غوښتنه کوو. د دې تر څنګ د ځوانانو پارلمان و چې همدارنګه د انتخاباتو پر بنسټ باندې هغه رامنځته شو، وروسته پکې یو ډول صرف سمبولیک شکل پاتې شو، خو د ځوانانو عالي شورا چې اوس جوړه شوې ده او دا یو څه متفاوت شکل په دې لري چې په دې کې ځوانان هغه ځوانان په دې کې کولای شي چې د دولتي اداراتو د بودیجو څخه د نظارت وکړي. نه یوازې دا نه چې د نظارت خبره ده، د دې تر څنګ د برنامو طرحو د ستراتیژیو پلانونو پالیسیو تصویب دی چې له دې عمله ځوانان کولای شي چې ځانګړې طرحې او ستراتیژیو پلانونه تصویب کړي. د دې تر څنګ د ځوانانو د وړتیا او ځواکمنتیا او پراختیا په تړاو باندې د اړوند کوم نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي دولتي ادارې دي هغوی ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. همدارنګه د ځوانانو او کولای شي په دغه برخه کې د عالي شورا له لارې چې منځمهاله او کوچنۍ پروژې طرحه کړي تر څو چې دغه ډول طرحې باید ملي طرحې واوسیږي، نه یوازې د مشخصې یوې ساحې او یوې سیمې پورې اړوند واوسیږي. په دې کې به هغه طرحې مخکې چې هغه ټولې ملي واوسیږي او په ټول افغانستان کې د تطبیق وړ واوسیږي. په دې ډول سره د شورا دندې او صلاحیتونه چې د ملي ګټو د ساتنې د سیاسي ټولنیز اقتصادي او علمي فرهنګي برخو کې د ځوانانو ترمنځ باید همغږي رامنځته شي. کومه زیاتره ادارات وګورو په هغه کې اطلاعاتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، ولدې څخه زموږ ډېری ځوانان خبره پاتې دي. هغه که په ولسوالیو کې دي، هغه که په داسې کلیو کې دي چې مطلب هغوی د خاص څخه ډېر لرې دي او هېڅ لاسرسی نه لري. په دې ډول باندې د ځوانانو د عالي شورا د ولسوالیو استازي تر چې موږ به ورسره میاشتنۍ ناستې لرو او د هغوی څخه به میاشتنۍ راپور غواړو کولای شو چې موږ یو ښه هدف ته ورسیږو. موږ یو دغه ډول معلومات او داسې یو غیر رښتینې ډیټا راټول کړو چې موږ کولای شو په هغه باندې یو طرحه جوړ کړو د ځوانانو ترمنځ. همدارنګه نور داسې کارونه دي د هغه ټولنیز او ورځني مشکلات او ستونزې د ځوانانو اورېدل او هغوی ته رسیدګي کول، دا یو مهمه برخه ده د ځوانانو د عالي شورا چې باید دوی ورته لاسرسی ولري. زه دا منم چې زموږ په افغانستان کې د ځوانانو په برخه باندې باور ډېر زیات کم شوی دی، ولې په تېر سول کلونو کې د ځوانانو برخه ته ډېره زیاته توجه شوې ده. په دې خاطر چې دا یو ښکاره خبره ده، ځوانان د املا تیر دی او د راتلونکي لپاره او د راتلونکي رهبران دي. نو که زموږ سرمایه ګذاري کېږي په داسې یو هېواد کې چې دغه هېواد 50% خلک چې دي ځوانان دي او هغوی ځوانه انرژي لري، هغوی باید په دغه د تهداب نه وغه بنیادی کارونو لپاره وګمارل شي. د داسې یو کارونو لپاره د اوس په دولتي اداراتو کې د بودیجو نظارت دا یو مهمه برخه ده چې څنګه په یو اداره کې په یو ریاست کې په ښاروالۍ کې بودیجه راځي، څومره بودیجه راځي، په کومو لارو باندې مصرفېږي، هغه د اسنادو سره غوښتل
دا یو مهم برخه ده د یو دولت لپاره چې ځوانانو علي شورا د واک او صلاحیت لري چې له بودیجو څخه نظارت وکړي وګوري چې د څومره بودیجه په کوم ځای کې لګېدلې ده. زما په نظر باندې د دقیق پوښتنو ته به دا یو ډېر ښه ځواب وي چې د ځوانانو علي شورا کوم دندې او صلاحیتونه واکونه لري چې نظارت کومګه وګورو. ډېرې داسې ادارې دي چې هغوی ته دا حق ورکړل شوی دی چې هغوی د دولتي ادارات څخه نظارت وکړي، د هغوی د کړنو څخه نظارت وکړي. ولې دا یو خاص او ځانګړی پرنسپ د لارې نه د ځوانانو عالي شورا کولای شي چې د بودیجو څخه، د برنامو څخه، د ملي برنامو څخه د نظارت وکړي، وګوري چې دغه ملي برنامې په کومه سطحه په کومو ځایونو کې دا پلي کیږي.
د دغه پرنسپ کې غونډه کې ولسمشر غنی هم دغه موضوعات ته اشاره درلودله چې ځوانان باید له دې موضوعات څخه نظارت وکړي، په ځانګړي ډول د فساد لمنځه وړلو په برخه کې دوی رول مهم وګڼلو. دغه شان ښاغلی غنی دا هم ویل چې دوی باید د ملي یووالي لپاره کار وکړي ځوانان. مننه غلی سلیم. ښاغلی افغان، یو اوریدونکي په سر کې وویل چې د دې په ځای چې ځوانانو نه مشورې غوښتل کیږي، د سپینګیرو نه باید مشورې وغوښتل شي، فکر نه کوي چې ځوانان لډیر په خوا راځي په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې ځپل شوی دي؟ مثلا د دوی خبرو ته وګ نه دی نیول شوی، دوی ته خدای مکه کم ارزښت ورکړل شوی دی په کور کلی کې، په ټولنه کې، په ټوله کې. نو له همدې امله شاید داسې پوښتنې راولاړیږي چې ځوانان به څه مشوره ورکړي، ځوانان به مثلا څه نظارت وکړي. تاسې چې د ځوانانو څو ټولنو د همغږۍ مسؤول یې، او یو وخت ځوانانو په مونیت کې مو کار کوو، په دې اړه باندې ستاسې وینا سره غوښتل په دې اړه تاسو خواورم.
متاسفم دلته په افغانستان کې تبدیل د دغه تفاوتونو یو عجیب غریب کشمگیر روان ده. موږ خو چې دلته افغاني ارزښتونه لرو، او دغه ارزښتونه چې موږ تاسو د نورو ارزښتونو متمایزه کوي، په دې معنی چې یو د ارزښتونو نه ده چې مشران ته همیشه باید درناوی موجود وي. خو متاسفانه کله کله داسې یو ذهنیت ایجادی کې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکوله چې کله د ځوان خبره را مطرح کړي، د مشران داسې انګیري چې دا د مشرانو د ځوانانو د تقابل څه پروګرام ده چې په داسې حال کې داسې مسله به نه وي. او بله خبره دا ده چې ما اشاره وکوله چې دغه انسان فکري ځواک ډېر پیاوړی کېږي، او په همدې سره جسمي ځواک هم پیاوړی کېږي. نو انسان کله چې پیدا کېږي، خو ماشوم نه، خو تمه نشي کېدلی کوم دې ترتیب سره کله چې د ماشوم نشي کېدلی، نو څنګه هغه اندازه باندې هم له جسمي اړخه سره سړی کېږي، هم له فکري اړخه سړی کېږي. ځوانانو د دغه ظرفیت نه باید استفاده وشي. دغه خبره چې دا تاسو وکړه، دا یوازې انسان کې دا خبره نشته، حتی د موږ تاسې سیستمونو یا داسې واضح ډول سره وایي حکومتونو هم دغه تفاوت تقایل شوی دی چې همیشه ځوانان په دا ځای چې د دوی د ظرفیت په نیکو لارو کې استفاده وکړي، برعکس ځوانتوک په بڼه ترې استفاده کړې ده. متاسفانه یعنې دا خبره حکومت ته، خبره دا ده چې دوی په کورنۍ کې هم دغه ماشومتوب له مهاله ځپل کېږي. دغه یو بد دود په افغانستان کې شته چې کله چې ځوان خبره کوي نو په هغه باندې هغه د ترکیې چې دلته مشران ناست دي، او تاسو د مشرانو په مخ کې ولې خبره کوي؟ خیر، دا خو هغه ستونزې دي چې شته. د اوس مهمه دا ده چې څنګه موږ او تاسو په افغانستان کې دغه بیلابیل ظرفیتونه، که هغه د سنی کټګوري ظرفیتونه اوسي، که هغه نور ظرفیتونه اوسي، دغه ټول په یو محور سره راټول کړو، او بالاخره افغانستان کې دغه موجود کړکېچ د حل لارې سره راوباسو. که دا ځوان راباسي، که دا سپینګیری راباسي، که دا کښ راباسي، او که دا هم مشه راباسي، اوس مهمه دا ده چې موږ دغو تفاوتونو دغه دیوالونه باید سره ونړوو، او ټول یو بل ته سره لاس ورکړو، او بالاخره هیواد او هیوادوال له دغه موجود کړکېچ نه سره وباسو. اوس خبره دا ده چې کله د مسؤلیتونو خبره سره موږ تاسو کوو، یو اړخ چې هغه ځوانان ته متوجه ده چې ځوانان باید خپلو مکلفیتونو ته متوجه شي، په همدې ترتیب سره بل اړخ بیا حکومت ته متوجه ده چې هغه مسؤلیتونو ته راځي، کې دوی باید خپل مسولیتونه ته متوجه شي. په دې معنی چې ځوانان باید په تفاوتي د تندرم څخه راوځي او حکومت هم دې ډول سره دغه سیاسي بیزای بهرهګیری د ځوانانو له فکری او جسمی ځواک نه دا باید نور پریږدي او په اخره کې یو منظم سازمانونه باید په افغانستان کې رامنځته شي چې دوی وکولی شي چې د افغانستان د اوسنۍ معادلې ته حل لاره پیدا کړي. مثلا د سود مسله ډېره زیاته مهمه ده چې باید د ځوانانو له فکري او جسمي ځواک څخه استفاده وشي. متاسفانه موږ تاسو کې د مخالفینو کې کوم ځوانانو باندې پیاوړي دي ځکه جنګي ځواک هم دغه ځوانان جوړوي. په دې ترتیب سره که د حکومت اړخ هم ووایي دلته هم دفاع ورته وایي هر شی چې ورته وایي همدغه ځوانان دي چې دوی ته ولاړ دي. نو زه هم په ځای دی چې د دوی د دغه جسمی ځواک نه د جګړې په برخه کې استفاده وشي بهتر بدایي چې د وطن د جوړولو په ارتباط باندې ترې استفاده وشي. په دې ترتیب سره د دوی د فکري ځواک نه دلته د رغولو په ارتباط باندې باید کار وختل شي. نو د ما تمه دا ده چې د ځوانانو عالي شورا چې ما چې هسته د دوی په ارتباط باندې واورېدل متاسفانه په هغه ترتیب سره چې دا باید جوړ شوی وای هغسې نه ده جوړ شوی. اوسان مهمه دا وه چې په دغه اولنۍ غونډه کې دا باید واضح شوی وای د دوی دغه کاري لوری باید معروف وای، باید معلوم وای، دا باید دانشجو وای خان د دغه معلوموالي په ارتباط باندې خپل قضاوت کړی وای او د دې شورا د راتلونکي په ارتباط باندې خپل نظریات سره شریک کړي وای. خور مثال ته دغه نظارت موضوع ته اشاره وکړه. ګورې دا شی غواړم واضح دم دغه تاسو راجو له لارې وایم هغه دا چې متاسفانه د ځوانانو د راتلونکي په اړه مې د ځوانانو دغه اوس لري اخته ده. نو ما خبره دا ده چې ځوانان باید خپل دوستانه پریکړه په اعتبار باندې باید ضرورت پیدا کړي او په دې توګه دوی کولای شي خپل راتلونکي سره تضمین کړي. کله چې موږ تاسو د نظارت خبره کوو د نظارت خبره ماته یو ډول عجیب غریب ښکاري. همدا اوس نظارتي ډېرې ادارې موږ تاسو لرو چې هغه رسمي فعالیت کوي مګر په هغه ترتیب سره چې دوی د نظارت لپاره باید چاپیریال مساعد چې متاسفانه چاپیریال ورته مساعد نه ده. نو دا به نو څرنګه د ځوانانو د عالي شورا یو غړی پرته دی او کوم میکانیزم چې هغه میکانیزم د سره رامنځته شوی نه ده. دا به نو یوې ادارې ته ځي او د مربوطه موضوع په اعتبار به دوی نظارت کوي او هغه اداره به څنګه د دوی لپاره د زمینه مساعده وي. یعنی که یوازې د نظارت مسله اوسي د دغه شورا هغه راتلونکي کې چندان هیله من نه یم. نو مهمه اوس دلته دا ده چې په د ځوانانو د فکري او جسمي ځواک نه د استفادې او میکانیزم باید په افغانستان کې رامنځته شي او هغه نه یوازې په اقتصادي ډګر کې نه یوازې په سیاسي ډګر کې بلکې په اجتماعي ډګر کې او په فرهنګي ډګر کې په مجموع کې دا شی میکانیزم دا جوړ شي چې ځوانان د ټولنیز ژوندانه دغه بېلابېل اړخونه په مثبت لوري باندې دغه کې مسیر ورته ورکړي وی خوځي.
ډیره مننه افغان صاحب. بیا هم تاسو سره زو دقیق صاحب یو شمیر انتقادونه دا ول چې مثلا د افغان صاحب په خپل خبرو کې ویل چې کیواز نظارتي بنول لري دا شورا شاید ډیر ماسره نوي. مثلا ځنی انتقادونه د موږ د اوریدونکو په خبرو کې هم دا ول چې مثلا د سیمه کې هم ډیر شوراګانې په بیلا بیلو برخو کې جوړې شوې دي ولې کار ډیر اغیزمن نه و. فکر کوي ولې مثلا دا سې انتقادونه رامنځته کیږي؟ آیا حکومت ولې دا شان شوراګان رامنځته کوي چې به رول ډیر اغیزمن نه وي یا مثلا د دوی هغه کار ته ډیر پاملرنه نه کیږي؟
تورمن صاحب زما نظر لري تاسو دې اوریدونکو دې ګډونوالو نظرونه مې هم واوریدل او دا کله حل تم معلومي چې خلک ډیر خوشبین نه دي. یوازینی علت ما په نظر دوه علت کېدای شي. یو دا چې دغه پلانونه چې جوړیږي یا د دې لپاره ستراتیژي او پالیسي جوړیږي تر ډیره هغه څه چې ویل کېږي یا په کاغذ لیکلې وي د حکومتونو هدف هماغه نه وي. هدف تر ډیره دا وي چې په یو معلومه مقطع کې او په یو معلومو سیاسي شرایطو کې حکومتونه ځان د هغه خپل موقف او د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره په مختلفو ډولونو شکلونو مختلفې حلقې مختلف اقصاب د محدود وخت لپاره منظموي لاغو هغه خپل هدف ته د رسیدو لپاره کار اخلي. بیا که هغه وخت سم نور هغه اقصار او هغه شورا که شوراوي که ټولنه وي که بل څه وي د هغې ملاتړ پرېږدي او که هغه هدف ته ونه رسېدم پرېږدي. عینم د ځوانانو پارلمان همدا خبره ده. څلور پنځه کاله وړاندې چې ځوانانو پارلمان جوړ شو په هغه وخت کې موږ دغه کسان درلودل. همدا حکومت و چې کولای شوای چې هغه د یو اوږد مهال لپاره چې یو پراخ لیدلوری ولري او څو کلن ویژن ولري، په دې اساس د هغو لپاره هغه د ځوانانو د واقعي شرایطو په اساس د هغو لپاره پلانونه او پروګرامونه جوړ کړي او بیا یې تطبیق کړي، نو به دا انسان نه رامنځته کېده، دغه ډول به هم نه بدلېدی. خو متاسفانه په هغه وخت کې همداسې نه دي شوي. یوه وسیله دا ده چې دا درسي کومه شورا جوړه شوې ده تېره، موږ باید هېڅکله دا ونه وایو د حکومت یا د حکومتونو او د اقشارو چې دوی ورته یا شعاري فعالیت کوي یا عملي کار کوي د هغو ګډ په تقابل کې نه وي. مثلا راتلونکي سول پروسه کې ممکن دولت د ځوانانو حمایت ته ضرورت ولري او له دې لارې حمایه کړی شي، خو د په بدل کې د ځوانانو هغه د ځوانانو واقعي ستونزې د هغو لپاره همکار وکړي، هغه دې دوامداره وساتي. یوازې کله چې په دغې برخه کې حکومت خپل هدف ته رسیږي یا ځوانان یې ملاتړ کوي د حکومت د دریځ، دا ښه خبره ده، بده خبر نه ده. خو هغه څه چې کاغذ په مخ لیکل شوي دي، مثلا د جګړې اصولې، د تعلیم، د صحت، د ځوانانو د کاري فرصتونو، د نورو نورو طبعاً په کاغذ په مخ ښې خبرې لیکل کېږي، په هغو کې دې موقعیت کار ورسره وکړي، ملاتړ دې وکړي او دوام دې ورکړي. که چېرته داسې ونه شي، دوامدار به همداسې جوړښتونه رامنځته کېږي، لګښت به ورباندې کېږي، خو نتیجه به نه ورکوي او د خلکو باور به لا هم ضعیفېږي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې ځوان په خپله که یو دولتي جوړښت یا ملاتړ یې تر شا وي که نه وي، یوه لویه کتله ده د افغانستان ځوانان، لوی فیصدي ده، هېڅوک یې له پامه نه شي غورځولی. خو دوی باید له وړو وړو غوښتنو راتیر شي. حکومت به طبعا خپل اهداف لري، خو د حکومت تر څنګ د حکومت اهداف د ځوانانو له اهدافو سره په تقابل کې نه دي. دوی هم د خپلو اهدافو د دې لوی قشر د اهدافو لپاره له دې حکومتي یا دولتي ملاتړ استفاده وکړي او واقعي کار دي.
ډیره مننه دقیق صاحب. اخلی سلیم، تاسو ته وایي د راتلونکو پروګرامونو په اړه اوس خو دغه شورا جوړه شوه، اوس تاسو څه ډول غونډې بلرای یا میاشتنۍ غونډې به وي، ونیزی غونډې به وي، یو مشخص دفتر به وي، ولایتونو کې به خلکو سره کار کوي، څنګه اوس کار مو څه ډول پیل کړی دی او څه ډول مخ ته ځي؟
د کارونو په رابطه باندې چې د ځوانانو عالي شورا باید په کوم ډول او په کوم ماحول کې باید هغه خپل کارونه شروع کړي، هغه دا دی چې لومړی سر په سري یو سروي به کوو، موږ چې وګورو دغه د ځوانانو ستونزې، مشکلات چې کوم یو دی، وروسته له دې نه چې پنځه لومړني اولویتونه د ځوانانو هغه ستونزې دي چې هغه به کله مشخص کېږي، بیا به وروسته د طرحو په شکل باندې وړاندې کېږي او بیرته به هغه د ځوانانو هغه ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي کېږي. چې لومړی خو د ولایتونو په سطحه باندې، د زونونو په سطحه باندې کار کول دي چې د زون استازي به په خپلو زونونو کې د ولایتي استازو او د ولسوالۍ استازو سره په شریکه باندې کار کوي، یو رښتینی ډیټا او معلومات به راټولې، له هغه وروسته به پنځه لومړني اولویتونه هغه مشخص کېږي، وروسته به د ولایتي استازو سره د ولایت په مقام کې چې د میاشتنۍ غونډې نیول کېږي، دغه ډول به په مرکز کې میاشتنۍ تخنیکی غونډې نیول کېږي او درې میاشتنۍ غونډې به نیول کېږي چې د دې پراز کې به خپل ولسمشر غني هم موجود وي او هغه کاري ریپورت به زموږ خپل هغه مشخصا ولسمشر غني ته وي چې موږ به د خپلو کارونو ریپورت هغوی له ورکو. او په اوس وخت کې زموږ د کارونو هغه شروع او پیل خپل په منظم ډول د معلوماتو راجمع کول او د ستونزو مشکلاتو راټولول دي چې ځوانان د کوم ستونزو مشکلاتو سره مخ دي او لومړني ضرورتونه په ټول افغانستان کې د ځوانانو لپاره څه دي چې هغه ته باید د هر څه د مخه رسیدګي وشي.
مننه غلی سلیم، تاسې د ننګرهار ولایت نه په دغه شورا کې کې اشتباه مې نوي کړی. نن په ننګرهار ولایت کې درې واکسیناتوران چې د پولیو د ماشومانو د ګزان واکسینې څاڅکي ماشومانو ته په خوله کې اچول، دوی وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې د انعکاس تلویزیون درې کارکونکي په یوه ورځ باندې وژل شوي. تر هغې مخکې د انعکاس تلویزیون ویاند ملالۍ میوند ووژل شوه. فکر نه کوئ په ننګرهار ولایت کې د نجونو لپاره د کار ساحه د نامنې له امله ډېره راتنګه شوې ده، او په دې برخه کې اړتیا ده چې کار وشي د ننګرهار د ځوانانو د فعالینو او د ښځینه فعالینو لخوا په ځانګړي ډول. هلته
بالکل متاسفانه چې نن موږ خپل درې تنه فعال خويندې هم له لاسه ورکړل چې هغوی د واکسین او پولیو په برخه کې د یونیسف ادارې سره کار کوي، چې په مختلفو ساحو کې هغوی په نښه شوي د نامعلومه وسلوالو له لورې. ولې دا ډېره مهمه موضوع ده چې په ننګرهار ولایت کې واقعا د ښځینهو لپاره هغه د ښځینهو د کار هغه ساحه ډېره محدوده شوې ده. که چېرې مخکې به زموږ ښځینه یارېدلې په دې چې هغوی په ولسوالیو کې کار کوي، یا د عادي مامورینو او معلمینو په صفت باندې په دولتي ښوونځیو کې هغوی استادان وي، هغوی بلدي یارېدلې. ولې اوس په خپله په ښار کې زموږ هغه د خاري اوسیدونکو لپاره هم د کار هغه ساحه ډېره زیاته محدوده. ولې دا لومړیتوبونه دي د ځوانانو د عالي شورا لپاره چې خوشبختانه موږ د یک شنبه په ورځ باندې د ځوانانو عالي شورا استازو غړو د هیواد د لومړۍ مېرمنې سره وکتل چې بيبي ګل خپل خوشبختانه په دې د خزینه په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري، او هغه ټول کارونه د خزینه په برخه کې دي چې دغه یو ستونزې ډېر زموږ د پاره د مهمه وجه دا موږ ورسره شریک کړل، او هغوی موږ ته وعده راکړله چې موږ به حتمن د دغه پلټنه کوو، په دغه برخه کې به د خزینه لپاره کار کوو. ولې په ټوله کې په ننګرهار کې چې شرقي زون دې لپاره به موږ یو منظم میکانیزم جوړو، او یو مناسبه دغه طرحه به ورته جوړو، د دې لپاره به د خزینه د لومړی د دې هدفي وژنو لپاره چې څه ډول د دې څخه مخنیوی وکړو دغه کارونه به زموږ انشاءالله مخکې ځي. چون اولویتونه زموږ لپاره همدا دي چې نه یوازې داسې یوازې که څه هم ډېری زموږ ځوانان د ځوانانو د عالي شورا د جوړېدو څخه ناراضه دي، ځکه چې ترخې تجربې د تیرو کارونو څخه لري. خو ولې دا به یو ډول متفاوته په دې واوسیږي چې انشاءالله یو څه لاسته راوړنې به ولري، او د ټولو ځوانانو سره به دا شریکېږي، نه یوازې د کاغذ پر مخ به نه پاتې کېږي. ولې دا به زموږ د پاره لومړیتوبونه شي. موږ به انشاءالله په دغه د خزینه په برخه کې کار کوو، چې دا زموږ د پاره یو مهم موضوع ده چې باید په دغه برخه کې کار وکړو.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، لتاسه مننه چې د خبرونه مو په ډیر حوصله مندۍ سره واوریدله. د خپل درنو ملمنو هر یو د ځوانانو د عالی شورا غړي اغلی سایری سلیم، د ځوانانو د خپل فعال خغلی صدیق دقیق، او د ځوانانو د وینیت مخکنی حقوقي رئیس اغلی ودود افغان څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته. موږ هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې د حکومت نه هم دغه شورا د کارون د تنظیم لیدارې یو ملما ولرو، خو له ډیرو هڅو باوجود بریالی نه شو. په دې هیله چې د ځوانانو عالی شورا نه یوازې دا چې پر حکومت د څار د کارونو د څار په برخه کې رول لري، لکه څنګه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ملي والی په برخه کې، او دغه شان د سولې د ټینګښت په برخه کې، او له جګړې د افغانانو د ژغورلو په برخه کې هم دوی ماسر او ګټور کارونه ترسره کوي. تر بلې اونۍ مو په لوی او بخون کې خدای سپارو، خوونه ولري.
ਸਾਰਾ جوړ